احمد شبريم هرکلی موکو پدې خبرونه
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته د جنرال امر خیل اندیشنې د سر شریک کړي.
د نړۍ کې د دې چې د دې چې د دې چې مګر نه کوم ولایت په خپله امر تلفات زیات
دي. د نورستان روغتي ستونزې مو د دغه ولایت لوالي سره شریک کړي.
دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو، مجبور چې دا موضوع سره ولایت ته
وي. په اسداباد کې مولای او معلول سره خواله کړي.
دلته په بازار کې چوله او لوبیا خرڅومه سیوان ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواړه په خیل لاس اور خو خپل همت مل لاس نه دی ور کړم.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمینی که د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو وار بیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابي د ترهګر ډلې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتي او کنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکي او بیگونا خلق دی. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز تیرنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په 30 کې نږدې 33 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکنګز مؤسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 46% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوی ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نه شي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشیني څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، تخنیکي چارې شفیقه یار مختوړي. جرمني سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمني د ناټو تر مشې لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني پوځ به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواده د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمني دفاع وزارت په برلین کې وویل دې هیواد دا پریکړه وروسته له دې کړې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل 40 کلن ماموریت د پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمني دي چې 1000 ته رسیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي جرمني په تیر 40 کلونو کې افغانستان ته تر 1 لک ډیر پوځیان لېږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیري وژل سوي چې دا غول منځه 15 په جګړو یا غلطکیو بریدونو کې وژل سوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښې ووژل سول، لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت د هیواد ته شاوخوا 900 کانټینرونه لېږي چې د زغرګاډو، هیلیکوپترو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکي ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي برید مخه ونیول سي. پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو له ایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالرو معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راس ویلسن تېره ورځ په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشارې سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیلې خواوې د یوې مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواوو له مرکچي پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا شارزدا فیر راس ویلسن پرون له یوه خصوصي تلویزیون تلونیو سره په مرکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پایه د استانبول ناستې د جوړېدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روانې شخړې ته یوه سوله ییزه او هر اړخیزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې یو کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل:
پرون ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي: زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبرې کړي.
2018 کال د اپریل میاشتې په 28 نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د تورکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 15 بجې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه: افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ په 13 نیټه د افغانستان په اړه د ورته وی غونډې کوربه وو چې په هغه کې د تورکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استادو هم ګډون درلود. هغه مهال د تورکا په ګډه اعلان کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یو تلپاتې حل لار ولټول شي او ترخوای په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنگتن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړ شي. دا هڅه په داسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واورېدل چې جرمني سرلننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د څه باندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیځ کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکه کړه.
څنګه چې قوتونو ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې راویلی شي چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې به په افغانستان کې هېڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل له بلې خوانه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په 20 کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه اردو وروزه، نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسله یې ورته ورته، او نه داسې ښه قمندانان یا ښه تعلیم یافته وي. او دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه. فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنې دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی سر د قمندې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواوې لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري، اخو هم پلي ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څه نه ده، تاسو له غره اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه ټول په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهه ای جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څوک په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهه ای جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زما ګورتو دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ موږ دا سوال له غټو استادانو نه هم کړی دی. یو انسان خو ډېر وړکی دی مګر د هغې دپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي؟ څومره تیاری څومره قوتونه وي؟ وایي نه، انسان همیشه په فکر کې دی، همیشه کلباز دی، همیشه داسې ځای کې پټیږي چې د تا دغه سلا فاتې نه کوي. د هغې دپاره دا قوي قوتونه پکار دي. اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه ټوکې پکار دی لپاره ویلي چې دا مسافه چې ځای په ځای شوی ده دا خو تکه نه شي کې د پیسو په کورګې وویلې.
امرخیل صاحب دلته دا پوښتنه هم شته، تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوری چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسپي حالت چې تاسو وګورئ په پرنسپ کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې ډېری چریکي جګړې شوي دي، مګر نه کوم ولایت سقوط شوی نه، اما تلفات یې زیات شوي. تلفات ډېر لري اما سقوط ډېر کم لري. دینی هستاس بلیتلی در نور جزور نور دنیا کرد همیشه سیکریتی جلو تو مناطق لاس کلاس دیدی یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده ولی تلفات بیاتیلی مطارب جو دیر جاتی او خطره دی هم دیده چی انسانی پیستلا وین سویدن دیر زیاده ده.
ل جنرال امرخیل څخه په مننی وړاندې په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغیزستان پر پوله جګړه شوې ده او دواړو لوریو ته تلفات وشته.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دېرش قلم لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شول او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دېرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد آزادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپلو داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا وپیژندل، په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د ښاغلي مهمن په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. ښاغلي مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې حقله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار به هر ته قاچاقیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې تر دې دمه د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 9920 ته رسیدلی دی. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلورو ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجه اعلانیږي. وړاندې به په خپرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونې واوري چې په هند کې د کورونا وبال خطره اندېښنه څرګنده کړې ده او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو، سیمه ایز مهم مطلب، د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرژوب لاوښتې ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 134 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه جوړل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونې هم وې.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره همراضي کړې او ځینو مرستې ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبي شي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کدي سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه دوش پیت زره تنه پا کرونا ویرس اخته شوی او دو لکه ات زره دریس و دیرش تنه ورچخم را شوی دی. دیرو هیوادونو لهند سره دا پیوستون دشکار اولو ترسنگ لهندیانو سره خواخوشی سرگنده کرده او مرستی ورده شدی دی.
ستاسو لپیغامونو
ز حجی شیراسان دا کنان ولایت دا غجابات و دا سوالینا تاثراب تماس کیم دا زاده را دا طور کار کون که وریدیم که خپل سلامون آوران نکوم سرمو دا چی دا طور ولایت دا دیار رساو آکه نیوی نمایو بی نماسی ورنکو او دا نخ نیوی کاری نمایی ماس ورکلی او زاده بل کار کراوه نو خیره مدادا چی تاثر جورپور چارواکسا رابطه ونی سی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن ثبت شوی پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیایي ستونزو په اړه باندې په تفصیل اوریدلی شئ چې هلته لا هم ځینو روغتیا پالانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او د درملو ستونزه هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسد آباد کې زموږ همکار له یو معلول سره شخېدل
د روزې درنګونو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کیلې زمونږه و مانه نن بیا د اسد آباد خارګوټي د عام روغتیا ریاست ریلاري تراغلی سلامونه لومړی خپل ځان معرفي کڅه کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ من میرا پیولا ده د کونړ ولایت مرکز وسیدون کایما دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅومه سیوه امریکار تناسم مو د ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواله په خیل لاس ور خو خپل همت مل لاس نه دی ور کړی ماغه شان خپل عسکري همت خپل شهامت می قوی دی ان شاء الله خپل خدمت کوم نه استم سر
مننه د ورځې بسونه چولې چونه لوبیا په خې او دلته روباس
سیبا دلته په مختلف بازارونو دی خو 2 کیلو چولې او 2 کیلو لوبیا دا په خومه بل زما په خیم نشته ده کنه د موټر د وسایت زما هم ستون زده نو زه چې وسایت ته بیزان برابرو م ډیر مال به ما ته لک مشکل پیدا کړي د ته ګوراته کنه به راته موټر نه پیدا کیږي او دا 2 کیلو مال چې پوخ کمن نو د سیو وجه بس اله خپل روجماتي ته کور ته رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کوم دغه دغه چولې او لوبیا خرڅول د روجي بازار د خلک د بوزي
بوزه کې خو سه به درته مچ یو کیلو مال لاړم ان تر د مخصوصن د ځانونو پورې وته کینم یو کیلو چولی یو کیلو لوبیا او په بوزه کې 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دواړه وزي په ماسخین نمک کې یو لس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخکې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګور تا ګنو چې مال تونه وخت خلاصي اما غمر ما ته سہولت او سانتی آی
دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشتي روزم د تکلیف نه دی
و به زحمت راحت نشته زما وروره او که عزت غواړي زحمت در لره بوې نو چې زحمت و نه کوم سبا لاس له بچی آرام نه وړم مخان خپل بچوله درو جماعت یو سوړل غواړي نو چې زه د المره او د ګرمي په ځان ته رانه کوم مخام چې نه شم کولای سبا
درمن
رمضان خوشاله اوسه. السلام علیکم.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسرابات پارون پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. سبا له دوو تر دریو او له درو تر څلورو پورې تشناس باندې لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په وروستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده، تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیاته شي. نو روغتیایي مسؤلان به په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څارون.
افغانستان د سوری لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وب ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز څېړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. له یو کال زیات موده کې چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د خلکو او مسؤلینو په خبره په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او سی کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي هواري شوي. د عامې روغتیا وزارت پخوا هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه یې د حل نوې ژمنه ورسره کړې، والی بیا خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي له خپلې سیمې ناروغ په شا د دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولی، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و، لاره خرابه ده، مونږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه. ښکته وړلو ته مونږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر یې نشته، هغه هم وایي تللی ده، معاش یې نه و، کار یې پرې خود لاړ. بلې خواته پرون رئیس یې چا مونږ ته قرض پیسې هم رانه کړ چې دا مونږ ښکته وړی وای، مریض هم خېټه پړسېدلې ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. له برګي مټال نیولې تر منډول او له منډول نیولې تر مرکز پارون پورې ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغله، هغه هم سیاتې همې ته یو وړل شو، حتی هلته دوا بیخي نه وي، تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نه و. نو دغسې ستونزې بیخي ډېرې دي نورستان کې د صحي مسایلو کې. دې ته توجه غواړو چې دا مسله ځل حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتیایي مرکز کې د درملو د نشتوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټرانې د درملو او د روغتیا پالانو د ماشونو نشتون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتنی وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتنی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتنی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتنی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عامې روغتیا وزارت وسنه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه ترسره کړي. والی ګواښ کوي که وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونزه حل نه کړي نو دوی اړ دي چې یا د موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. مونږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل
نشو
مجبور شي
دغه موضوع سرنوالي ته ولي. د عامې روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی رو که میگن واقعیت داره. وزارت
بدبختانه از نورستان پاره ستاسو خبری ریختا دی. نورستان که قراردادی موسسه سره سون سر مخ یو دی ورته سون زلامل مو په تخار کې ور سره قرارداد لمن زوړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونی الله سورز په جریان کې د صحیح کارکونکو ټول معاشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ په نوم له همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکونکو د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې چې یوه لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاري ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخ ته بیایي، خو په دې ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې د ځاځیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې یوه لیسه ده چې نږدې 1500 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
مونږ لابراتوار نه لرو. دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې دپاره چپریال نه لرو. زمونږ پلیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي
زه په دانې شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس پنځلس کسه زده کوونکي دي. قومي نمو دومره وسه زیاته شوي چې د حد نمو وسه زیاته شوي د سر په بدلانې معرف ته تیاری مو همکاري وسه کوو چې بود اغل ودونه زده کړي وکړي، پوه شي، ورور خپل ادب ته ورسېږوش، د وطن ته خدمات وکړي.
دوه دوه سیمپا درې درې سیمپا یو و سیمپ ته راغلي دي. ورور اجانه د مور ډېر مشکلې ډېرې ستونزې لري. دغه لیسا باید وي چې دا ټول ته دغې ته فکر وشي، ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونیسي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازی وایي ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و دیارلس سوه نه نوي ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نه وي اجرا شوي، نو په هغې اساس باندې یو څه دغه د ښوونځیو د ودانیو کار له ځنډ و خنډ سره مخ شوی و. اوس بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په څوارلس سوه کال کې به موږ ونه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې ډېر ښوونځیو د ګټې اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډېره هیله مندي شته چې د یو سلو درو ښوونځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسېږي او همزمان کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والي محمد حلیم فدایي وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولی شي د دې لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیاته مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو له لورې د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د دوه نیمو زرو ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو السلام علیکم. مختدیو کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ تجربه د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو ستاسو پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ستاسو پوښتنو ته جوابونه ویلې. په ګډه به سره واورو، خو اوس مخکې تر دې چې ستاسو د پوښتنو جوابونه واورو، ورځو یو لنډ وقفه ته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی، ډیر زیات مننه چې مشتمو وخت را کوي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو، بیا به ستاسو جوابونه هم را واخلو. اول اوریدونکو پر واخلو.
لکه د حضرت میوند الله صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلینو تر ورو په لغزم پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه لسیږي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرستړي دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله، اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زه د مسؤلو کسانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. بل د افغانستان کې غربت او مسکینی بېخي زیاته ده. لوت پارک تلور نیمی کیلو کیلو غنم یو من کیږي په 300 او لاس پاکستاني کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاص کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکټ ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
بل احمدي صاحب، تاسې به دا پوښتنه اوریدلې، یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو واورو، بیا به دواړو ته تاسې یو ځای جواب ورکړي.
عمر کوچی د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخته وچکالي لکه سږ کال چې ده، موږ په دا 40 کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
بلې احمدي صاحب، ستاسو جواب واورو.
بالکل، د دې پښتنه او تشویش بالکل پر ځای دی. دا یوازې د دې تشویش نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د حکومت او په مجموع کې د کندهار د ولایتي ادارې تشویش هم دی. موږ ته د هند څخه مرسته شوي غنم چې دا مهال زموږ په ګودامونو کې راسره دي، هغه هم راسره شته. همدارنګه د استقرار کمیټې له طریقه دلته ځینې نړیوال موسسات، داخلي انجوګانې، همدارنګه ځینې اړوند ریاستونه چې هغوی د بې بضاعته کروندګرو او ځینو نورو کسانو سره مرستې رسي، د دوی دپاره مو د استقرار کمیټې په چوکاټ کې آمادګي نیولې ده. ځکه زموږ هم دغه اندېښنه شته چې سږ کال شاید موږ د وچکالۍ د څپې تر څنګ د ځینو نورو غذایي توکو د ستونزو سره مخ شو. یو علت یې دا دی چې کرونا تیر کال چې کوم حالت رامنځته کړي په نړۍ کې، د هغه تاثیرات متاسفانه تر اوسه پورې د نړۍ د اقتصادي بازار څخه نه دي رسېدلي. دوهمه اساسي موضوع د جنګ جګړو دوام، او درېمه اساسي موضوع د خلکو کروندو او ځمکو ته نه لاسرسی د جګړو له کبله، چې متاسفانه طالبانو په دې وروستیو شپږو میاشتو کې زموږ هغه ولسوالۍ چې زموږ د غنمو د حاصل یا مثلا د نورو زراعتي حاصلاتو د حاصل یو منبع ګڼل کېدله، متاسفانه هغوی په مینونو باندې پاس ولې، هغوی د جګړې سنګرونه وګرځېدل. موږ هغې اکثر کوشش وکړي چې وسلوال مخالفین په نږدېترینه فرصت کې د دغه کروندو څخه وباسو، ولې متاسفانه دوی مو د کروندو څخه د وتلو وروسته خلکو ته یو لوی سردردی د مینونو ځای پر ځای کول کښېښول. نو دا هغه اساسي مسایل وو چې خلک سږ کال نه یوازې دا چې د وچکالۍ له کبله به د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي، بلکې خپلو کروندو ته د نه لاسرسي له کبله هم دا ستونزه پېښه شوې ده. دا ستونزه موږ جدي نیولې ده، او د کروندګرو، باغدارانو، همدارنګه هغه بې بضاعته کورنۍ چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي د ښار ته راغلي دي، د دوی درستو لپاره یو منظم پلان موجود دی. بل اساسي موضوع دلته دا هم یادونه کېږي، کوم کسانو چې غنم کرلي دي هغوی وایي چې زموږ غنم مثلا مرض یې کړی دي، ستونزه ورته پېښه شوې ده. د زراعت ریاست ته مو د نن څخه اته نه میاشتې مخکې دغه وظیفه سپارلې وه چې یو سارایي ملخان په کندهار کې یې تشویش ډېر کړی دی، هغه کولی چې زموږ کروندې جاړي کې راخرابې کړي. دوهمه اساسي موضوع د انګورو، د انارو شفتا، او همدارنګه د غنمو مرض نیول، دا درې هغه اساسي مسایل چې د کندهار پر کرهڼه باندې ډېر منفي عواقب پرېښولی شي په راتلونکو کلونو کې. په راتلونکو میاشتو کې دوی ته مجدي هدایتو سپارښتنه دغه کړې وه چې د خصوصي سکتور سره په ګډه همغږي باندې د خپلو لابراتوارونو او خپلو امکاناتو څخه په استفاده او د مرکزي ادارې سره په همغږي دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. نه یوازې دا چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي، بلکې موږ دلته پخواني ځینې تاسیسات درلودل، هغه تاسیسات لکه سیلو یا مثلا د ځینو نورو ځایونو چې غنم هلته مثلا سپا کېدل، هلته به زیرمه کېدله، ذخیره کېدله. به موږ کوشش کوو چې هغه پخواني ګودامونه بېرته فعاله کړو. د دې دپاره مو هڅې پیل کړي دي، په مرکزي کچه باندې مو وړاندیزونه کړي دي ترڅو زموږ سیلو بېرته فعاله شي، د سیلو تر څنګ ځینې نور تاسیسات راټول شي. ځکه دغه ستونزه شاید په راتلونکو کلونو کې نور هم اضافه شي.
مننه کوم خدای دې وکړي چې دغه
اوریدونکو
هم کولادان خدای دې وکړي چې دغه اوریدونکو هم د دې پښتنه حل سوي وي. یو بل اوریدونکو ته هم ورسو د کورونا واکسین په اړه دوی یو غوښتنه لري، غوښتل مې چې پیغام یې تاسو ته ورسو.
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت علیکل سنین ولې ده دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبو ته ورکړي. فردته د اطمینان مکتب چې باید روزمتونکي باید دغه وخت واکسین ورکول شي. مننه.
بله احمد صاحب، د کورونا واکسین په څه وضعیت کې دی په کندهار ولایت کې؟ کومو کسانو ته ورکول کیږي؟ لومړیتوب چاته ورکول کیږي؟
موږ دوه ډوله ارکام او احصایه لرو په کندهار کې. یو هغه ده چې د شهید سردار داوود خان د وخت څخه دلته موجوده ده، د هغې احصایه له مخې د کندهار نفوس تر 1400 پورې رسېږي. او له هغې احصایه چې موږ مثلا د پولیو د ټیمونو له طریقه او د ځینو نورو احصایي دغه تاکتیکونو له طریقه موږ په لاس راوړو، د کندهار نفوس تقریبا تر 4 میلیونه اوړي. لازمي او حتمي خبره دا ده چې د ټولو 4 میلیونه نفوس ته د کورونا واکسین ورسېږي. ویل تاسو ته معلومیږي چې دا یو نړیواله معضله ده، دا یوازې یاد په کچه د کندهار په کچه باندې نه ده. کوم واکسین چې په دې وروستیو کې د هند هېواد څخه مرسته شوي راورسېدي نشته، د هغه تطبیق مو په درو کټګوریو باندې په کندهار کې وشي. لومړۍ کټګوري مو صحیح پرسونل کې، دویمه کټګوري مو امنیتي سرتېري کړل، او درېیمه کټګوري مو هغه لوستنه استادان کړل چې د هغوی شتون دلته په دې ټولنه کې حتمي دی، ځکه اساس او بنیاد د یوې ټولنې معرف دی. دا هغوی باید ضایع نه شي، هغوی باید د دې واکسین په ذریعه باندې وقایه شي، تر څو دغه زده کوونکي د درسونو څخه محروم پاتې نه شي. په څلورمه کټګوري کې موږ د نن څخه تقریبا درې اونۍ وړاندې په ولایت مقام کې یوه غونډه درلودله. په هغه غونډه کې مو چې موږ سره مثلا د ولسوالۍ شوراګانې، د انکشافي شوراګانې، د ولسوالۍ خپل ولسوال صاحبانې، د بزر وکیلانې، د ښاروالۍ د مشورتي بورډ غړو، تقریبا د کندهار ښار هغه اکثر چې حساب ورکیږي د هغو ټولو استادو حضور درلودی. داسې دستګنۍ مو اعلان ورته وکړي چې تاسو ټول کولای شئ په سیټسي کلینیکونو کې او همدارنګه میرویس او زوی روغتون کې د کورونا واکسین ترلاسه کولای شئ. تر دې مهاله پورې زموږ احصایه چې موجوده ده، تر 2000 اضافه کسانو ته اول ډوز واکسین تطبیق شوی دی، ځکه دا دوه ډوز لري. یو باید د میاشتې په سر کې ولګول شي، دویم تطبیق باید د میاشتې پای کې وشي. تر دې مهاله پورې 2000 ډوز اضافه تطبیق شوی دی. شیخ زاید روزنتون نه، بلکې د کندهار هر وګړی چې سی ایچ سی کلینیکونو ته لاسرسی ولري او یا میرویس او زوی روغتون ته لاسرسی ولري، تر څو چې دا واکسین زموږ سره موجود وي، دا واکسین مطلق د دوی په خدمت کې دی، خپل ځانونه د وقایه کوي او د کورونا په وړاندې د خپل وجود آماده وساتي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی به هم راواخلو.
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پروژه د تاسو ته شان نو به د ښاټ مانته د سیویږي د چارواکو ته کوم هیله ده او د اړوند سپیارانو ته په کښتان به یو پرخت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به یو څه د پخوا څخه یو په دوه برابر شوی دی. هیله مې دا ده چې زموږ اواز نشر کړي تر څو د تورې کې په سلام خو احترام.
بلې حاسب، دا خداس یو پښتنه ده، داسې یو شکایت چې یوازې کندهار نه، افغانستان د ټولو ولایتونو څخه دا شکایتونه راپورته شوی دي. خو تاسو نو وګورئ چې په کندهار کې د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
بالکل، دوه تشویش دي. یو تشویش دی چې مثلا سوداګر دني اکثر نه دي، دني اقلیت سوداګر په دغه سیستم ورو کې احتکار ته دغه کې زمينه سازي کوي. نو پاکستان د آزاد بازار د نامه څخه، د آزاد بازار د قانون څخه په سوی استفاده په سرغړونه رامو ولسمه باندې نرخونه لوړي. دومره موضوع دا ده چې د کورونا د درېمې څپې تشویش رامخته شوی دی. نو سوداګر په دا هڅه کې هم دي چې دلته د احتکار زمينه سازي وکړي. دا موضوع موږ ډېر جدي او په اولیتونو کې نیولې ده. کله چې د احتکار موضوع د ګڼ شمېر کنداري ولسونو له لوري ولایت مقام ته راځي، سول چې سوداګر بورا، غوړي او ورجي او وړه دا احتکار ته ساتلي دي، پر موږ باندې په 2 چنده یا 2.5 چنده نرخ اضافه خرڅي. نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ د یوې اعلامیې په شکل باندې ټولو هغو کسانو ته خبرداری ورکړي. موږ کچیري هر څوک د آزاد بازار د قانون څخه په سرغړونه باندې تورن وپیژندل شو او موږ مستند اسناد ورپیدا کړل،
بلا شک بغیر د قید و شرط څخه به ولایتي اداره د یاد کس ګودام او سټاک ارشه چې د پکري کې دي دا به پر بے بضاعت او غریب کورنۍ باندې لیلام کی.
دا اقدام تر اوسه عملي سوی دی پر ځین بعض کسانو باندې عملي سوی دی. دا اقدام
دا دا موضوع ده چې موږ د مستند سازۍ لپاره ضرورت درلودي. د عام ولسم څخه مو غوښتنه وکړه، همکاري مو ځینې وغوښتله چې تاسو په مستند سازۍ کې زموږ سره همکاري وکړئ، ځکه ښار د ټول د خوراکي توکو ډک دی، هر څوک دکانداري خدای نه کړده داسې نه چې چا حق طلب شوی ولې هغه کس چې احتکار کوي هغه باید په ټولنه ساتل شي، هغه باید په ټولنه کې دغه پیدا نه کړي. نو خوشبختانه درې ورځې وړاندې مشترکه شواهد او اسناد په لاس راغلل، ټول مستند سازۍ وسوله. هغه موضوع بیا موږ په ښاروالۍ په کچه باندې یو کمیټه د احتکار د مخنیوي او د بازار د نرخونو د کنټرول یا د تعادل ساتلو یو کمیټه مزلرو. د کمیټې ته مو د شواهد وړاندې کړي دي. امیدوار یو چې د یک شنبه په ورځ به ستاسو رسنیو له لارې دغه موضوع تر تاسو پورې ورسېږي چې موږ د احتکار په مخنیوي کې عملا باندې اقدام پورته کړي او کومه پرېکړه چې موږ کړو هغه مادي پر یو شمېر کسانو باندې تطبیق کړم. یک شنبه یا دوشنبه به دا پرېکړه تطبیق شي.
بله ډېره مننه. او وروسته اوریدونکو به هم راوخلو که څه هم شکایتونه دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه څو اوریدونکو راوخستل او د دوی پیغامونه
درلودل. خدمت بالکل بالکل موږ خدمت
کړه. ده
السلام علیکم، زه حکمت لام د کندهار ولایت څخه زنګ درخواړې دي. اور د غفارغنده ولسوالۍ کې د دایې پل ډېر کم دی او کمبار دی، او دلته د جمعې په ورځ تاخترونه کې زیات تکرونه کې زیات لاره ډېره کمه ده. دغه د ټوټل راجې خوا ته دغه ځای ډېر ښه سم په نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې د غفارغنده او پل د درایې ده دغه ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي، جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی دی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پلم راته درداره کړي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده، لکه د سالیکوټ، د خاصریز، د ارغنده، د نیچ، نو د څلورو ولسوالیو لاره ده. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په دې توګه اورېدلی. یوازی ارغنده ولسوالی نه، بلکې د کندهار ټول هغه اوو ولسوالی چې کرنیز ارزښت لري او په کرنیز کچه باندې ډېر نوم لري. موږ د حاصلاتو څخه او د زراعتي پیداوارو څخه نه یوازې دا چې په کندهار کې سازولي کړی دی، بلکې د هیواد په کچه او ځینې کرنیز حاصلات موږ مثلا د هیواد څخه بهر هم استوي. د هغو ټولو ولسوالیو مواصلاتي لارې جوړول، پلونه یې جوړول، پلچکونه یې جوړول، د اوبو د فارم مثلا کوچني متوسط او لوی کانالونه ورته جوړول، دا د دولت لومړیتوبونه څخه دي. او په دې پلانونه باندې تقریبا د 1500 کال راهیسې د تحت روان دي. منظم هر کال کله چې انکشافي بودیجه وړاندې کیږي مرکزي حکومت ته، د دغه شانو وړاندیز په اولیه کې قرار لري. متاسفانه بدبختانه چې موږ په دې وروستیو جدولو کې د غنده ولسوالۍ لوی پلونه تخریب شول، او تر څنګ د دې د مواصلاتي لارې هم د مینونو له کبله تړل شوی دی. مولې د رئیس صاحب جنور او د مرکزی ادارې د یو ځانګړي پاملرنې له مخې کندهار ته او په بل خصوص ارغنده ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه شوې ده. د دې پلونه، د دې پلچکونه، د دې سړکونه چې په کلونو کلونو بلکې کزو وایم تر دا اوسه پورې یعنی خامه کرشلانه وي پر سوی د ریسایب جمهور وزارت انکشاف دی چې د دندو سپارل وزارت فائدې میته دندو سپارل چې دغه مواصلاتي لارو، فرعي لارو او اساسي لارو رغول ګړندي کی چټکی کی او دا غلارې ورته جوړ کی. ارغنده ولسونه ته موږ په ډاډه غړ باندې اطمینان ورکولای شو چې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې تاسو ته خاصه پاملرنه او خاصه توجه دی، تاسو ټول هغه اړتیاوې هغه ضرورتونه چې تاسو دا اوس ورته اشاره اړتیا لري او یو ځین نشې بیا راغلیږي کارونه به د پټر سره کیږي. د دې تر څنګ د داخلي د باندې د استفادې لوړیدو سره سم کومه پریمانه چې د یو پر تاسو باندې راځي او کومې کرنیزې اضافه موږ ته چې تاسو په ولسوالۍ کې اضافه کېدلای شي، د دې د هغه نوې زیرې چې د ارغنده ولسوالۍ شاید په لسیزې باندې هم توقع نه شو کولای تیر لسیزې کې کار باندې ورته سوي. ولې موږ د ډاډای منانی چې دا د توجه ډېر سره ده او هغه اړتیا چې دی لري هغه په ډېر نږدې فرصت کې ورته مهیا.
بله ډیر زیاته مننه کوم احمد سیمو ترم چې د کندهار د اوسیدونکو پښتنې متواب کړی او دا ش زیری مو ورکړه خو د یو چې دوی موریدلې او قانې سوی تاسو په جوابونه باندې نو تاسو د وخت څخه هم ډیر مننه چې زموږ پروګرام ته مو راکړه پر خدای مسپارم
تاسو هم ډیر زیاته مننه چې د پښتنې متمرمل
هغه رسولې کوم ودان ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
مخک تر دې چې د خپل پامنیو کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او تاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5